شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د خماپرز د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقایدو شرده پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبې پروز نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته هزار شوه او د شنبې پروز ونیول شو. د خماپرز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبري اعلانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل یوې خزي سره د مرکې په تړاو احضار کړی شو او چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه رعایت کړی. په خپل خماپرز هم یو اعلامیه کې لیکلي هغه خزی د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او له نیکمل سره د شنبې له سهار تماس پرې دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي ورباندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړاونو کمیسیون څنډه تکړه شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګون له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بامیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زین کیاروی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات ته له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زین هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ نه وهي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون اشل اوره مسابقه هم له افغانستان څخه د سلور منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پیل کړل چې افغانستان ته د یو سلو شپږ منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اوره او یو ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. په وام کې د چدواړه هیوادونه سبا دوشنبه دوی مشل اوره او چهار شنبه درېیم مشل اوره سیالي وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویاندې کرا یر میش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې له لاسه ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللی. د کرملین منتقد وڅلوېښت کلن الکسی ناوالنی تیره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپي بې سده شو او وروسته مړ وموندل شو. میرمن یر میش وویل چې دوی ډله د ناوالنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلی دي که د غوښتلی چې ناوالنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند اور لوبې د تولیداتو په یوه فابریکه کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځه لس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تاملناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې دننه یوه اور لګېدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګېدنې علت لا معلوم نه دی خو په هغو لومړیو شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورځنۍ موضوع ده ځکه زیات مهالي خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تېره جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یولس کارګران هغه وخت مړه شول چې رنگونو په یو فابریکه کې پراخ اور ولګید او ورپسې چاودنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د دوه غونډه د افغانستان پر راتلونکو اغیز پر غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو اساسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې سیاسي لوري د غونډې له ګډونوالو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کوي.
که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي.
طالبانو د دوه په غونډه کې د نګډون اعلان کړی چې واقع به ولري. دی وشنون کې نظر به پرې واوري.
نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و. دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای.
او په فلسطین کې د اسرائیل جګړه د غزې پر رف خار د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه شوې خو هنګري دا غوښتنه نه ده منلې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
مننه چې ازادي رادیو اوري زو امید ظهیر مالی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب دوه ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. خو د طالبانو استازي به پکې نه وي. شاوخوا نهه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحه کې غونډه شوې وه، خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې دې کار د طالبانو عکس العمل پاره ولی و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا 28 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لورو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګری ملتونو په کوربتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګری ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د غړو هیوادونو، سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 15 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیه یو برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا به نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې پرونه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارونه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشد چې هلمند ووسو سما په انشده د دوه غونډې په باب چې سلا سره ورین بولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ بولري په دې شرط چې ګډونوال وکړای شي د ځانګړي استاذي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پري ارزونی د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګری ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه هیلمن دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بیلابیلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابر شي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول خواوې چې افغانان دي همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونشي او یو اجماع رامنځته نشي نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مان نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخ نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنی غونډه کې چې د 2023 لدی کال په می میاشت کې هغه هم د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب جوړ شوی و، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکول سوې چې طالبانو ورباندې انتقاد کړی و.
راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې له لهن ښکاري چې د دوی استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره په مرکه کې د دې غونډې په اغېزه او د طالبانو په نه ګډون غږېدل دي. تفصیل دی
زما په باور دا یو ډیر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولای شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه بلري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
په جرمنی کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد محمد اسحاق اتمر چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوهې دوه ورځنۍ غونډې پر اهمیت او په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون پر عواقبو خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کانکور ازموینې د چمتووالي د ځنیو مرکزونو مسؤلین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دا مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ان یو شمېر تړل شوي دي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي او شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو د فشار پر اوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو خوځو د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه نن دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې یوه مهمه موضوع به د خوځو او نجونو د حقونو مسأله وي.
پورست له هغه چې د طالبانو حکومت ل شپږم ټولګي پورته خونځیو دروازې دنجونو پر مخ وتړلې، نجونی زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې لګډون څخره وګرځول شوې او پوانتونو ته لتلو منه شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او ان یو شمیر مرکزونه تړل شوې دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د خونیز مرکز مسؤل او خونکي عبدالواجد راتفر ازادي رادیو ته ویل پورست له هغه چې د کانکور په ازموینه کې دنجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کونکو او اواید سلوي خپل نه کم شول.
موږ په کابل کې په اډي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سو زده کونکو درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمې په موسم کې یوازې زر تنه زده کونکو لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی، خصمش مرکز مشهور دی، تر یو ځایه مو د زیان مخنی ولی، خو په ډیرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
لبلې خوا د ایمال نعمت د سنسي او انجینری زده کړو په نوم د یو بل خونیز مرکز مشر ایمال نعمت ازادي رادیو ته وویل ته دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي.
هغه ویل
بعد از اینکه نظام تغییر
کرد هغه ورسته چې نظام واوښت او بالاخره انجن و نسبای کولای خپل زدکړو ته دوام ورکړي زموږ ډیرې زدکونکي انجن وي شاوخوا اویا سلنه او دا زموږ لپاره خوراستون زمون وو په موږ باندې فشار زیات وو موږ نسبای کولای د کارکونکو معاشونه او نور لګښتونه پراکړو او بالاخره موږ اړسو او خپل مرکز مو وټاړه
هم حال از دکر یو شمیر به برخی شوی انجونو لازادهی رادیو سره په خبرو کې لنریوال طولنی غوختی چه پر طالبانو فشار راوڑی لخوانزی چخب به برخی شوی یوی زکوون که محصا ازادهی رادیو تو ویل
هدف ما ای بود
زما هدف دا بود چه خوانزی پای تا ورسوم او دکان کورچم تو علی و ویم بیاد کابل پهانتون تلار پیدا کرم او ما باید دتا پهانزی ویلی وی زکا جزما دیر علاقه و خو اوس مهال د طالبانو په وکمنۍ کې دا ډیره ستونزمنه او ناشونې ده دا ډیره ربوګنوونکې خبره ده چې موږ جون یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهرا عادل ازادۍ رادیو ته وویل طالبان نشي کولی پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او میرمنو غوښتنه نه ده وتپي
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپل ټولنې ته خدمت وکړو
سره خدمت بر جامعه شویم
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې وکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2018 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تک هم بندیز ولګاوه د غراس طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور آزموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند خبرګونونه پاره ولیدي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه با په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه توپ کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن د جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هنګری د اروپای ټولنې د هغې ګډې غوښتنې معنی شوه چې له اسرائیل پکې غوښتنه شوې وه چې د غزې پر رفح ښار دې حمله نه کوي خو د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له اسرائیل غوښتنې چې پر رفح ښار کې پوځي اقدام ونه کړي چې ناوړه بشري وضعیت به لا پسې خراب کړي په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 3 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویل هلمند دی چې د منشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې وکولای شي له اسرائیل د اروپای ټولنې د غوښتنې په اړه یو اجماع ترلاسه کړي چې رسمن له اسرائیل وغوړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې پر رف حشر حمله ونه کړي خو څو ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې هنګری د اروپای ټولنې د دې غوښتنې مخنیولې ده چې له اسرائیل پکې غوښتل سوي څو پر رف حشر ځکني عملیات ونه نکړي د دې پوینا ځکونو جوزف بورل ارسو چې په یوازې سر دغه سی یو اعلامیه خبره کړي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې دغه مخکښ ډیپلومات له اسرائیل غوښتي چې پر رفح کې پوځي عملیات ونه کړي چې د دې پوینا ناوړه بشري وضعیت به لا خراب کړي د محل سباندې 1 میلیون فلسطینیان پر رفح ښار کې ژوند کوي رفح د خیمو په یو شار بدل سوی او زیات ډیره کسانې هغه وګړي دي چې د غزې تړنګ له نورو برخو به کور سوی او رفح ته پناه وړي ده د اسرائیل ځینو متحدانو له دې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او جرمني اندېښنه شوولې چې د اسرائیل ځکنۍ تهاجم کولې سي په سیمه کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 3 اتیا فلسطینیان وژل سوي او 125 نور ټپیان سوي دي د دغه وزارت په وینا د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د پیل سوي جګړې په نتیجه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 28 زره او د ټاپیانو شمیر اتش پی تزره و سو تر رسیدلی هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا سال کې چې کابل او د افغانستان په یوشمیر نور سیمو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پایلودو ته کمې ورځې پاتې دي. یوشمیر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کېنول شوي ونو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلونو کې هم د نیالګیو ښودلو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کېنول شوي ونې د اوبو د نه رسېدو له امله وچې او له منځه ولاړې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې د کېنول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکی مجید وایي په تیرو کلونو کې به چې نیالګي کېنول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څک کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت ته هغوی وکړي، خلک ورته وټاکي چې دې ته اوبه ورکړي او افز مراقبت وکړي. چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نه شي کولای چې هغه سرسبز شي، بیا هم وچیږي زی په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ته چې په پیدرو کې کمې ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه په خپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کېنولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کېنولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال 3 میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال 3-4 زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کېنول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتی کی او یو خپناګه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د خاروالۍ ونده ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنه او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګي شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبت اغیز لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبرونې دوی منیمایي کې د لوبل میدان ځانګړي 19 سپورټي خبرونه خبريږي. خو لاغه وړاندې د روزګان ولایت مرکز تیرن کوټ د ځینیو سیمو اوسیدونکو وای په کورنو کې د څښاک وبنه لري. دوی وایي چې کال په دې ولایت کې ځمکه لاندې اوبه کمې شوې چې لامل یې ډېر شمېر د څښاک د اوبو څاګانې هم موجې شوې او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم شوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته مشک اوبه په کاری دوغه لری زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو اغم په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا شنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی وبوړي یا ټوله خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی وچ سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه صفسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په ورستی میاشت کې په اوروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اوروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نه ماده ته مال په دغه خیروب کاریز کې ورته ګور تقریبا یو دوی برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشنم سره جوړ بیا هغه اوبر اوړي نو ته ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو خو دا منمدار خبر د جند شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه موچ شل سی په خوراک په نور شانه کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشروم د نسناس په نورغي باندې ته کې جوړ درګه د اسهال په نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات شغه کچانه هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود دی خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اوروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزمني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اوروزګان د والي ویان نسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده په نه افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کدمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کدمونه سره باران نه وري هغه اوبه ذخیره شي وغه دی اوبو ذخیرې چې د زیرمه چې ده ځمکې لاندې د هغه امید څه چې بېرته خپل سطح راجګ شي پخوانۍ اندازه ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سده ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړي هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر 1 نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
کورما باد چې ازادي رادیو مو اوریدل از مخبرونه زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم ادرس سلیوري سات د ازادي رادیو خبرونه چې پر رادیو کې خبري کی تا په منځنۍ او میډیم سپو البتم چې منځنۍ میډیم سپو دوار سره یو دي او تر خوې پلانډو سپو نو دغه خبرونه ته زموږ په وپاړه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو وپاړه ساس په خدمت کې تر څنګه زموږ واتس اپ چینل هم سره تعقیب کړئ مهم خبرونه او تر څنګه اوس د ازادي رادیو ځنی مهم خبرونه په غږیزه باندې هم په دغه چینل کې د خبرې دوه او اوریدو